دوستانو ستړي مشه ای زه اجملند مو د ساده رډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې وچا ویلي هرمیا ش افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناوچاو د موادو د چاودن لامل وژل کیږي یا ټپیان کیږي. وچا تیر شپه په اکسپانه کې دا هم ویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناوچاو د موادو ککړ دي. وچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو لمخې څرګنده کړ چې وسمهال افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک کسان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې په یو کیلومتر کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له ګډون پرته ترسره شوه. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په اکسپان لیکلي چې د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزی کمیسیون مسول او د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشي کندهار کې دا غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت په استازیتوب د دې وزارت مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خان په شمول د کمیسون ټول غړو ګډون کړو. دا طالبانو د امنیتی او تصفیوي چارو د کمیسون په وینا د غونډه د پنځم به پورس د امنیتی چارو د لا پیاوړتیا په هدف په کندهار کې ترسره شو. په بغلان ولایت کې په یو طرفي کې په خکې نشدې شل کسان ټپین شوه. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتی چارواکو په وینا ویلي دا په خده دی ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي مول خان په سیمه کې دا یو 1500 ډوله مسافرونکو موټر د چبکې دوه لامل رامنځته شوه. د چارواکو خبره په ټپیانو کې دوه لسناري نه څلور خزي او درې ماشومان دی ول شوی. ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی دي. په افغانستان کې د سړکونو خرابواله د ترافیک قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بی احتیاطي د ترافیکي پیښوم د لاملونه بل کیږي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال ویدیځ اعظم ورسکه نن د جمعه دننه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوه. په جنوبی وزیرستان کې رويټرز اژانس د پولیسو د مشر اسف بهادر په وینا خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبد الله ندیم سخت ټپي شوه او دوه تنه ماشومان هم د چاودنې لامل ټپيان شوه. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنې او پیښې زیاتې شوې دي. د اوکرين پوز نن ول چې تیر شپه د روسي له هغه وبشترون الوتکو چې پر اوکرين بریډ کړي او شپاړس نسکوړي کړي. د اوکرين په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ول چې د دې الوتکو د بریډ لامل په خارکیف کې وټنه او د خار په لمنو کې یو مېرمن ټپي شوې دي. د خارکیف والی په ټلګرام دا هم لیکلي چې له خار بهر د دې بریډون لامل په یو روغتون کې وور لګیدل. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل بیا هم ستړي مشي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو د واتس اپ چینل په خپل واتس اپ کې پیدا او فالو وکړئ. د واتس اپ د چینلونو برخه ته ورشي. په لټون کې په پښتو یا انګلیسي تورو ازادي رادیو ولیکئ او زموږ د واتس اپ چینل ولټوي. د ازادي رادیو واتس اپ چینل موندلی شئ چې دا او نور خبرونه له متن، عکسونو او غږیز خبرونو سره موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوع د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست په نړیواله ټولنه ټینګار وکړ چې د افغان ښځو په وضعیت د فاشلۍ پر ځای دې له هغوی سره عملي ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو د هغو افغان خبریالانو په وضعیت هم خبرو چې په وروستیو کې پاکستان ته کډوال شوي او دا مهال دغلته له سختو ننګونو سره مخ دا به هم واوري چې افغان ماشومانو ته د شری واکسین نه رسیدل د دې سبب شوی چې پاکستان په بیلابیل ولایتونو کې د شری ناروغي د ماشومانو ترمنځ په پراخه توګه خپره شي.
یعنی د واکسین دلته نه شوی او نه موږ اورېدلې دي او نه څه راغلي دي چې یعنی پر افغان یعنی
اکر وندرو ته چې په دې ورځو کې بوزغلی کری د کرنې د یو متخصص فارغ ته
نو دا بوزغلی یو دی په اړه کې دا چې دی نه تر هغه په مشتخي کې کړي او دی بیا دا بوزغلی په مخکې قابل هم انتقالي چې کابل کې د دې بوزغلی انتقال او کینول زه کې کوم نه د هوا حالت مناسب دي او نه د دې وخت ته مناسب دي.
نور راپورونه او د ازادۍ رادیو د ملمنه خبرونه هم لرو چې دا ونې پکې دیوا پتنګ په سوداګرۍ را سره غږی.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي د خبرونی لومړی ریپورت راخلو. ل افغانستان څخه نیویارک ته افغان مېرمنې د عمل غوښتنه کوي. دا د هغې غونډې نوم دی چې ملګر ملتونو د افغان مېرمنو په وضعیت جوړه کړې وه. په دې غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ جوړه شوې وه، د بیلابیلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو ګډون کړی و. ګډونوالو د افغان مېرمنو د عملي ملاتړ لپاره په جدي اقداماتو ټینګار وکړ. نور تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق ویلي، د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته افغان مېرمنې په سیستماتیک ډول له ژونده حذف شوې دي. ښاغلی فایق د څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا له افغانستان څخه نیویارک ته افغان مېرمنې د عمل غوښتنه کوي په نوم جوړې شوې غونډې ته کړي. نوموړي زیاته کړې:
زل موږ ټولو څخه غوښتنه کوم چې په دې اړه فکر وکړو چې څنګه کولی شو د اندېښنې څرګندولو څخه ورهاخوا د ملموس او همغږي اقدام خواته ورشو، څنګه کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې د افغان مېرمنو غږ د هغو پالیسیو او اقداماتو بڼه غوره کړي چې د دوی د ملاتړ لپاره جوړ شوي. د دې پوښتنو ځوابونه باید افغان مېرمنې راکړي.
دا غونډه چې د بیلابیلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم پکې ګډون کړی و، د ښځو د وضعیت کمیسیون د ناستې په څنډه کې جوړه شوې وه چې د افغان مېرمنو د ملاتړ لپاره د جدي اقدام په اړتیا پکې ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د البانیا استازي سویلا جنینا هم ټینګار وکړ چې د افغان مېرمنو غږ باید واورېدل شي. نوموړې زیاته کړه: طالبانو سره په خبرو کې به تر هغه پرمختګ ونه لیدل شي تر کومه چې په خبره یې افغان مېرمنې پکې حضور ونه لري او د دوی د حقونو ملاتړ ونه شي.
زه باور لرم چې افغان مېرمنې یوازې زموږ پیوستونه او پام ته اړتیا نه لري. تاسو دا لا دمخه لرئ. هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ عمل دی، او یو ملموس او جدي عمل چې له سیاست څخه پیل کیږي.
د غونډه کې دغه شان د هالند، فرانسې، استرالیا، ایتالیا، چیلی، یونان او کاناډا هیوادونو استازو هم د افغان مېرمنو پر ملاتړ ټینګار وکړ او د عمل غوښتنه یې وکړه، او دغه شان د افغان ښځینه فعالانو او د افغانستان دننه د افغان مېرمنو او نجونو غوښتنې هم واورېدل شوې. یو افغان مېرمن چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه باید له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راولي، سو هغوی مجبور شي چې افغان مېرمنو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. او اغیزناک هیوادونه باید طالبانو سره خپلې اړیکې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو مشروطه کړي. نو ډیره ښه خبره ده چې دا موضوع جدي ونیول شي او د غوندو او خبرو ترڅنګ جدي اقدامات هم ترسره شي.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان مېرمنو او نجونو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز فعالیت او په آزاده توګه د دوی پر تګ راتګ ګڼ شمېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. دا محدودیتونه که څه هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی و: په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. مخکې تر دې هم نوموړي او نورو بیلابیلو طالب چارواکو دا ادعا کړې چې د افغان مېرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د فدراسیون ویلي پاکستان کې میشت ډیر افغان خبريالان چې د کډوالو په توګه ثبتي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د لاسرسي لستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبريالان هم وایي چې په دې هیواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. نور حال د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 14 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د خبريالان چشمیر یې شاوخوا 200 تنو تر رسیدي او د کډوالو په توګه سپتي د ویزو د تمدید د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.6 میلیون ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي، رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دې د ویزو ختمېدل دي چې د دې زیاتره ویزې ختمې شوې دي او د سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې مشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې يم، وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کس وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کیږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي.
اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي د دې هیواد خلک لا هم د شدید انساني او بشري حقوقونو له ناورین سره مخ دي. د دې ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقونو د ټینګښ او د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو د سواکمنتیا په ګډون او مشري وختنه کړی ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
اروپای ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقونو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول خزو او وینجونو لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29 غونډې په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12 خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقونو له کړکیچ سره مخ دي. د ټولنې د طالبانو لخوا د افغان خزو وینجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو د ځواکمنتیا ګډون او مشري د غشن لنړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول توتريخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د په داسې حال کې د چي یوش میر افغان خزو وینجونو هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. لزداکلو برخی راهیلی ازادی رادیو تو موبایل
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سم نیمه برخه خزیان جونې جوړوي. کله چې د وی ټولنې نیمه برخه فلج وي هغه ټولنه نیمګړی وي. سم پان پوسنی او بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر خزو همدل لګول شوی محدودیتونه دي.
یو میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو لامل اوسګره سوي او نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
په اوسني شرایطو کې انجونې د ډیرو روحي رواني مشکلات سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامیده دي، ځکه ته باندې کله چې یو انسان د کلونو کلونو زحمت یو شپه کې خاور کیږي او لمنځه ځي نو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دوی حکومت ښځې او انجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي، سره له دې چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایرانه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیز غونډې په پای کې پر ایران د واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بیلابیل خواوی بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیا او ایران استازو له درې اړخیز غونډې وروسته پر تهران د واشنگټن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مو جاو شو، د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستی و د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې روسي ورځو کې توجه روسه تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلې چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداري ورکوي. په پیکینګ کې تر نننې غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لری کولو په اړه بحث وکړ او ټول پر ایران د یو اړخیزو لګول شوی بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ د غدرویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د شودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګي ته چیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبه پورز د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپل ولسمشي په لومړی دوره کې لاغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی وو او پکې راغلی وو چې یورانیم به له به مناسب اندازې زیات نه غنی کوي. ترامپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه وو چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننې غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همژغی سیاست شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغان کروندګر په دې ورځ شپو کې په زینو سیمو کې د سبزیو بزغلی کړي. د سرات متخصص پوهان زاکر الله صافی په دې اړه له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې غږیدلی او کروندګرو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکې په پیل کې ښاغلی صافی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیکدیدو په اړه وایي.
په دین ولایتو کې چې اوس وخت رسیدلې مثلا مشتقي من مشتقي علاقې دي په دې کې د سبزیجاتو غوښه فکر کوم غوښته وخت شروع کړی دا او ځینې تقریبا ډیر اصل تر ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي په تونلونو کې په پلاستیکی خونو کې هغه بزغلی کوي نو دا بزغلی یو ډیر لپاره کې دا چې دوی نه تنها په مشتقي کې کوي او دوی بیا دا بزغلی په مقابل هم انتقالي چې کابل کې د دې بزغلی انتقال او کینول زکه کوم نه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودی وخت ته مناسب دي ځینې بزګر مو په کابل کې کرن په دې باندې لیکل دوککیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزره وکړو حالانکه چې دا مناسب نه دي د بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزګری چې د کابل د شرایطو د پاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي
چې د تبیاه صاحبای او بخښي عام خلک به د بزګری څنګه پیښني
هغه ډیر واضح ده د مشتقي بزګری ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغي حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات دي کایه ورځي بیرونو باسي او د کابل هوايي وي هغه چی هغه خرابيږي او د کابل بزغلی د نسبت مشتقي بزغلی د دې په اساني پینل کیږي حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي لګروسته تولیدي او برابرۍ چمتو کوي چې په دې انتقال شي او بل دې لګره په صداقت هم متاسف په منځ کې وي کنه ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکې کیږي هم اشتباه هم کوي ستاسو خبر هم صحیح ده ولی بهتر ادا ده چې لګره صداقت هم وي او هغه بزګری چې په مشرقي کې تولیدي کې او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او د موږ بزګر په کابل کې خيار وسیږي په کابل کې نه وځي کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته داخل هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي او د دې د شدیدي د بهیت سره د چاپیدا سره توافق لري باید دغه کوم
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هوت پورستیو کې به خلګو بوزغلی شودل یا نیالګی کړل هلته څو هفته یا حتی یو میاشت مخکې په سرلی راځي او په سرلی نقش ښکاری لدی سره بچ کوي
دا هم ښه خبره ده ځکه په کله چې موږ منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې د اقلیم تغیرات په دې باندې نظر ونیسي مثلا د یي آمادګی نیسي په پنجان رومي پنجان د دې لپاره چې په پټی کې وتا شرایط نو مسایې دي د یو اخلي په کورو کې کړی او د دې دابت په شپې نو سیږي چې مثلا په دبانې سړه هوا سړه سړه یو د فرازي دا سړه سړي هغه سړه سړي دراتلو وخت ځین د داخلي تجارب هم لري او ځینې کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته به پښبینو سي کچې ته د تاسو سړي سره مخابره کوي دې به خپل بوتي زړه زړه څوکي وپوخي مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې کچې ته د امکاني وي نو کدا شان دې مدد راځرونه چې دې سخت مشکل سره ستوند سره مخ کیږي نو په دې اساس زه وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان به مدرزه تونسي او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشت مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه د خپل مسؤلیت او باسي اوس په ټکنالوژي د نمخت تللی ده هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کېږي اعلانېږي کته دغه درجه د حرارت هم کیپ کی مثلا د هوا د حالات دی پوجي چې مثلا پر راتلونکي هفته کې درجه د حرارت ورځي کی مثلا د لسونه چټه راځي یا د پنځونه چټه راځي نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر راپیږي د کولای شي چې خپل سبزی وژغوري او هغه پټ کی
هوا ته تاسو اشاره وکړه د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی
بیا د نبات پورې فرق کوي مثلا ځینې سبزیجات لکه مول سرخک د پنځونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه تستوند پیږي مثلا پالک د دې لپاره هم ستوند نه پیږي همدا شی ځینې نور نباتات لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا د هوا د حرارت سره ډیر زیات حساس دي او ځل خرابېږي دې دا خبرم چې تاسو ته دام دې کې سوچ کی کنه دې تم دې لږ متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دې د منی پیاز شنه پیاز کدا پیاز دې وخت یو کړي دام د هوا د ټټوالي او جګوالي سره دونه حساسیت نه لري مثلا ک پالک کې دې حساسیت نه لري کړي چې د منسوخه کې دې حساسیت دونه نه لري که هوګه کړي هم مقاومت لري اما ځین نور لکه مرچ ول لکه رومي بانجان شو لکه تور بانجان شو دا به د هوا د تغیر سره ډېر لکه بینډي شوي دې د هوا د تغیر سره ډېر حساسیت دې او ډېر زړه مند دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان ته د سرخکان یا شری واکسین نه دی ورکړل شوی او لادی کبلا د شری ناروغي زیاته شوی ډیر دوی وایي ماشومان ته واکسین نه دی شوی چې لامل یې وست شری په ناروغي یخت دي د چولې د واکسین ماشومان ته نه کیږي په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان د ازادي رادیو پښتنې ثواب نه کړی دا په داسې حال کې ده چې د بی پولی ډاکټرانو ټولنې تازه ویلي افغانستان یوازې له هغه درې روغتون افغانستان کې یوازې هغه درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري په ورځنی ډول یو ماشوم د شریل ناروغي مري نور حال د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې
د واکسین دلته نه دي شوی او نو مونږ ورېدلې دي او نو څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د چلګزي اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شریخت شوی دی هغه ازادي رادیو ته وویل
مخبل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه امینه او فاطمه او بس دا ولا چې بس د طبي او د ډاکټر زیات شوی دی کنه یعنی ځنه وسره ټوخې کوي کړو کې ځنه شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې دي د سرخکان مرز باندې اخته دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نو مونږ ورېدلې دي او نو څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یعنی کیږي نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلو واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی ځکه چې د ماشومان په دې مرز باندې اخته دي
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شریخت دي
زما ماشومان په ناروغي اخته دي شر په ناروغي او خارخ پر خطر د ډیر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه د کوم تداوی ماغه نشته ده شدید تب ده او ترنت موړي دی او هیڅ تداوی نه کی مرستندو ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومکو کې مرسته وکړي موږ مرسته ته ډیره سخت شدید اړتیا لري
دوی وایي لډيري مودې راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیاي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړی دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډیر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري ایم ایس ایف زیاتوی چې د روان میلادي کال لپاره یوازې په تیرو دوه میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په ډیرو روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي د دې سازمان د معلوماتو لمخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان لامل د مړینې پیښې درې برابر زیاتې شوې دي په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډیره خطرناکه ناروغي ده خو په خبره کې د واکسین لپاره یې مخنیوي کېدای شي هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغي د واکسین د نه رسیدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو خو ویان دی شرافت زمان زموږ پوښتنې جواب نکړي په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډیرېدل بیلابیل عوامل لري د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل
خلک کم هم په هوای لري یعنی د عامه روغتیا وزارت کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه عملي کوي د واکسین پاک لا باندې نو په دې خاطر باندې زموږ دا واقعات لوړیږي د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږه چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي وادو څخه هغه خپل واته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثر ماشومان واکسین نوي تر سره کړي، نو دا واقعات لوړوي. نو چې کله هم بزن کورنۍ کې زموږه هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغه ته خپل سر درمل کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمه یې خبر کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.
اوس هم پام وکړئ یو وار بیا خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره وچاوایي هر میاشت افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو لامل مړه یا ژوبلې کی. وچا تیر شپه په ایکسپانه دا هم ویل چې افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخې لا هم پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. وچا د ملګرو ملتونو د امین پاخې د پروګرام د معلوماتو لمخې څرګنده کړي چې وسمهاله افغانستان کې شاوخوا 3.3 لک کسان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتری کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو پوښلي. د امین پاخې د موسو مسولین وایي چې د طالبانو لبیا واکمنۍ راوروسته له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی په ګډون لګډون پرته تر سره شوه. دا طالبانو امنیتی او تسویوی کمیسون په ایکسپانه لیکلی چې د امنیتی او تسویوی چارو مرکزی کمیسون مسول او د ملي دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ کندهار کې غونډه ترسره شوه چې په غونډه کې د کورنۍ چارو د وزارت په استازیتوب د دې وزارت مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر، د مشرتابه د دفتر استازي مولوی نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خپل په شمول د کمیسون غړو ګډون کړو. د طالبانو د امنیتی او تسویوي چارو د کمیسون په وینا د غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتی چارو د لا پیاوړتیا په هدف په کندهار کې جوړه شوې و. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری اژانس نن د بغلان د امنیتی چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولی ملخان په سیمه کې د 1500 ډوله مسافر وړونکو موټر د چپکېدو لامل رامنځته شوې. د چارواکو په خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ول شوي چې ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. افغانستان کې د سړکونو خرابواله د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د زیاتیدو سببونه ګڼل کیږي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال ویدیس کې په اعظم ورسکینن د جمعه دننه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو ځایي مشر سخت ټپي شوی. جنوبي وزیرستان کې رويټرز اژانس د پولیسو د مشر اسب بهادر په وینا خبر ورکړی چې په دې چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سیمیز مشر عبدالله ندیم سخت ټپي شوی او دوه تنه ماشومان هم د چاودن لامل ټپیان شوي دي. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې. د اوکراین پوز نن ویل چې تیر شپې د روسیې له هغه وویش ډرون الوتکو چې پر اوکراین برید کړی وو شپارس نسکوري کړي. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والی وویل چې د دې الوتکو د برید لامل په خارکیف کې وطن او د خار په لمنو کې ومیرمن ټپي شوې ده. د خارکیف والی په ټلګرام دا هم لیکلی چې له خار بهر د دې بریدون لامل په یو روغتون کې ور لګیدلې. اوروسي خبردا چې د روسي یو وګړي په اوکران کې د جنگي جرمونو په تور په فنلند کې مجرم وپیژندل شو. د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې وی محکمې اتدیرشکلن وسلاب توردن په 2014 کال کې د اوکران په ختیځ کې په څلورو مواردو کې په جنگي جنایتونو محکوم کړ. دا د روسي د 22 اوکراینی سرتیرو د وژلو او د څلورو نورو د ټپي کېدو په پیښو کې په لاس لرلو محاکمه شو. وروسته تر دې چې دا کس په 2023 کال په جولای کې په فنلند کې ونیول شو، اوکراینی چارواکو د هغه د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د فنلند ستري محکمې دا غوښتنه رد کړه. د اوکراین د زندانونو شرایطو ته اندېښنه ښکاره کړه، ویل چې ممکن لدې تورن کسره هلته ناسم چلند وشي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ، زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم څارلی شئ، همدارنګه زموږ د واتس اپ کانال یا چینل تاسو ډیر په اسانۍ باندې په خپل واتس اپ کې موندل شئ او تل موږ تعقیبول شئ. که تاسو په خپل واتس اپ کې په هغه برخه کې چې چینلونه یا کانالونه ګورئ ازادي رادیو په انګلیسي یا پښتو تور باندې وپلټئ، نو د ازادي رادیو کانال چې ویریفای شوی دی دا موندل شئ، فالو یې کړئ او راشي به پکې زموږ خبرونه په اسانۍ سره ترلاسه کولای شئ. هم دې سره راځو د ونیز خبرونه ته. د ازادي رادیو د میلمه خبرونه وړاندې کیږي، ورپسې څو سندرې هم لرو. مهرباني
د ازادي میلمه
شتیت سره ډول د تشبوس او سوداګری په برخه کې پرمختګ کولای شي. نن له متشبس افغاني دیوی پتنګ سره خبرې کوو. دیو جانی مننه چې وخت یو استي په اول سر کې تاسو په دې اړه باندې راتوئ چې تاسو څه ډول بزنس کوئ او بیا دا چې په سوداګرۍ کې د مسلکي پرمختګ لپاره څه ډول ستراتیژي ته اړتیا وي.
ډیره مننه چې ما ته دعوت راکړی دی. بلې، اوس په سوداګرۍ برخه کې نن ورځ دلته تجارت کوم په انګلستان کې. د تجارت لپاره بلا شکه چې استراتیجی اولی ستراتیجی دا چې څوک باید په خپل ځان باندې باید اول باید باور ولري چې زه کوم کار کوم هغه حتما کامیاب کیږي. که څه هم هر بزنس کوم تاسو ورته وګورو اکثره وخت د لسو بزنسونو نه وروسته له پنځو کالونو سره دوه بزنس کېدای شي چې زیاتره وخت کامیاب شي. اکثره زیاتره بزنسونه کېدای شي چې هغوی ګټه ونه کړي او به مجبور دی هغه انسان بل یو بزنس را پیل کړی. نو زما نن ورځ چې کوم بزنس کې چې زه پخپله یم د پنځو کالونو زیاتره کېږي چې په همدغه بزنس کې موږ بوخت استو دلته او ډېر شمېر کسان هم کوشش کوو چې هغوی هم په ځان سره بوخت وساتو.
شه دیو جانې، د یو پیاوړي مسلکي برانډ لپاره څه کول پکار دي؟
مهمه خبر ده چې څوک هغه خپل هغه ورته ولري فکر ته ولري چې زه چې برانډ جوړوم آیا د دغه برانډ په اړه باندې ډېر زیات معلومات لرم کنه. نن ورځ موږ تاسو وینو چې ډېر کسان برانډ جوړوي خو په هغه سطح باندې لکه شنل چې شو دیو شولا یا دغه په دنیا په سطح باندې چې کوم برانډونه دي هغه برانډونه ته ډېر په ستونزو سره خلک مخامخي کیږي تر څو ته هغه ځای پورې ځان ورسوي. نو د برانډ جوړول اوله مرحله ده چې خپل په برانډ باندې څوک ډېر زیات کار وکړي او غیر لپاره ډېر زیات مارکیټینګ ورته په کار دی، ډېر زیات غټې پیسې ورته په کار دي تر څو خلک هغه برانډ وپیژني او په غیر باندې به خلک باور وکړي چې دغه برانډ واقعا یو کوالټي لري یا د نورو برانډونو نه فرق لري. نو هر ځل چې هر یو بزنسمن که غواړي خپل ځان لپاره برانډ جوړ کړي، زما په نظر چې مهمه خبره ده چې مارکیټ په اړه باندې دوی زیاتره معلومات ځان ته پیدا کړي. آیا په مارکیټ کې دغه برانډ شتون شته یا آیا ارتیا تشتاده آیا تخلق به در قمی شده زرد لری کلی لری. نو روز تغییر بیا دوی کولشی تمرکز یا تر وقت برند تواجوی. زموگ افغانان و پا منفی که چرت بیا برندون رو تبو برو زموگ افغانان متاسفانه پا برند که دیر زیاد کامیاب ندی. موگه تاسو بینو دنرهی پا سطح بانه دیر کم برندون لرو که دیشی چه الو کوزایوی یا در زن لور برندون دی چه اوگوی وش فکرنگی چه اخپل نوم را او بازی. خب متاسفانه دی برند پیسا بانده زموگ افغانان افسر اول وقت په ډیرو وړو بزنسونو باندې تمرکز کوي، نو برانډینګ ته ډیر زیات وخت نه ورکوي.
دیو جانې، که تاسو وګورئ چې ځینې وختونه خلک کم څوک چې سوداګري کوي هغوی هم د پروډکشن یا د تولید په برخه کې کار کوي او هم دراز د ریټیل یا د خرڅلاو په برخه کې چې هغه تولید بیا بیرته خرڅوي هم په خپل دغه تاسو بزنس چې دی دغه تمرکز پر کومه برخه باندې دی او تاسو په نظر باندې کله چې څوک پروډکشن او ریټیل دواړه کوي هغوی څه کوم حالو ځلو ته ضرورت لري؟
ګورې دا زما په نظر سره همیشه مهمه خبر ده چې موږ په یو برخه باندې تمرکز وکړو. که چیرته څوک غواړي چې یو فابریکه که چیرته څوک لري او هغه ست پروډکشن کوي دا به ښه خبره وي چې په موږ عمده فروشي باندې کار وکړي. ایدین چې راشي د پرچون په مارکیټ کې هم سوداګري سره مخامخ شي. ایدین په خاطر باندې څه وخت چې اکثر وخت تمرکز د یو بزنسمن یا د یو بزنس میرمنې موی تمرکز دې ته چې زه دواړه شاین غواړم مختب وزمه بیا په دواړو کې آسان ډیر زیات پرمختګ نه کوي. نو زموږه شته موږ زیاتره وخت کوشش کوو چې موږ بزنس تو کسٹمر چې موږ راوسان د خپل بزنس ته موږ کسٹمر ته مال ور باندې خرڅو. موږ بزنس په بزنس باندې کوشش نه کوو چې هغه برخه کې چې هغه عمده فروشي ده چې عمده فروشي باندې موږ تمرکز وکړو. د خاطر چې دغه مارکیټ یا دغه استراتیجی او دغه لارا بيخي فرق کوي. نو شته بزنسونه چې وګوي دواړه کارونه مختبیایي او خو زیاتره وخت موږ به تاسو ورته وګورو چې دوی موفق دي کنه دي زیاتره کم موفق دي. د خاطر کې چیرته دوی تمرکز سمغوي برخې ته وکړي چې بزنس یا بزنس د بزنس را هغه وکړي سودا ورته خرڅ کړي یا بزنس په کسٹمر باندې خرڅ کړي. نو زموږ چې بزنس په کسٹمر باندې او په دې خاطر باندې تمرکز هم غوړي تم ګډي ځات ورکړي تر څو موږ وشو کړی چې په دې برخه کې نسل کامیاب وو خو په دې برخه کې موږ زیاتره معلومات پیدا کړو چې کسٹمر څه شي خوښوي کوم ستونزې لري څنګه ستونزو د پاره موږ اندیار را پیدا کولای شو او څنګه کولای شو چې ورځ تر بلې خپل بزنس نورم زیاتره پورته کړو تر څو نسل په مارکیټ کې د کسٹمر په منځ کې د بانکونو سره او د برانډینګ په برخه کې موږ ورځ تر بلې عام اعتبار را پیدا کړو او هم د غیر د پاره اندیزاري وشي.
شه د بزنس ټو کسٹمر په برخه کې خبرې وکړو د دې د پاره د آنلاین برخه څومره مهمه ده ستاسو په نظر باندې چې د آنلاین طریقه هم خلک هغه کسان چې پیرودونکي دي هغه پیدا کړي
ډیره ژته مهمه خبره ده. نن ورځ موږ تاسو وینو چې ورسته له کووید نه آنلاین شاپینګ یا د آنلاین د طریقې نه چې څوک بزنس کوي ډیر ژته شوی دی او اکثره کمپنیانې موږ تاسو ولیدل چې ډیر غټې غټې کمپنیانې هغوی اصلا بانکروت شولې دي په خاطر باندې چې خلک بیرون ته نه وځي نن یا ډیر کم وځي د شاپینګ لپاره. اکثره غټ غټ بزنسونه هغوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي خو هغوی آنلاین مغازې نه درلودلې. نو د آنلاین طریقې نن ورځ اکثره خلک شاپینګ کوي خصوصا نوی ځوانان که څه هم زموږ په هیواد کې کېدای شي دغه برخه کې اسان کار نه دی ورته شوی خو په دغه هیوادونو کې چې په اروپا کې او امریکا کې چې دي دغه هیوادونو کې د آنلاین له طریقې نه ډیر زیات مهمه خبر ده چې خپل کسټمر څوک ډیر زیات خوشاله وساتي او هغوی پوښتنو ته ډیر په زر وخت باندې ځواب ورکړي شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې موږ اول کې تقریبا 4 نفر صرف په کسټمر سرویس کې درلودل چې هغوی به د ورځې د ایمیلو ته به ځواب ورکول چې خلکو پوښتنې درلودلې او وروسته له نه چې موږ ای ای را وصله چې هغه لکه کولای شي چې د ای ای له طریقې نه موږ ایمیلو ته ځواب ورکړو. موږ خپل هغه شمیر د کسانو را کم کړل خو ټکنالوژي باندې زیاتره پیسې او تمرکز یوړل. نو دلته نن ورځ ټکنالوژي ډیر زیات مهم رول لوبولی شي او دغه د څنګ سره بزنسونو ته ډیره ګټه هم رسولی شي خو چې په صحیح طریقه باندې ورنه استفاده ونه شي او په خپل بزنس باندې پوه شي چې زما بزنس څه شی په کار دی او کسټمر مې کوم اړتیا لري.
دیو جانی که دغه برخه ته ځیر سوچ تر ډیره واکه د نارینه په لاس کې وی یا حالت تمرکز د نارینه و ډیر وی شته څه ډول په هغه برخه یا سنتونو کې لار موندلای شي.
انګور چې که کوم چې په هر برخه کې هر میرمن چې د افغانستان وي او د افغانستان نیوي هر برخه کې میرمن کولای شي چې علي ځلې وکړي او کار وکړي. زه فکر کوم چې په دغه هیوادونو کې چې موږ سره دلته امکانات ډیر زیات دي خو په افغانستان کې هم موږ تاسو لیدل چې میرمن شتوي چې وګوي د کور بیرون تراوتلې او وګوي به تمرکز کول تر څو وشي کړی چې یو ورکه بزنس را جوړ کړي او وروسته هغه بیا خپل بزنس راستر بلې غاټ کړي. که څه هم دا د خوشحالۍ خبره نه ده چې موږ تاسو ډېرې غټې غټې میرمنې د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې کمې لرو خو په اروپا کې زه فکر کوم راستر بلې میرمنې شته دي چې وایي تمرکز کوي بزنس خواته. خو زما میرمنو ته به همیشه خبره ده چې کوشش وکړي چې که چیرته بزنس که څه هم وړوکی فکر ولرې یا د وړوکیونه شروع وکړي تر څو وشي کړی چې په خپل پښو باندې ودرېږي. نن راز د کور هم خلک کولای شي چې بزنس را پایل کړي تر څو چې بیا ورو ورو وشي کړی که امکانات پیدا کړي بیا په بیرون کې دفتر را ونیسي او وروسته هغې نه بیا خپل شرکت ورو ورو غټ کړي. نو زه فکر کوم چې د میرمن دپاره امکانات ډېر زیات دي خو دلته بیا هم خبره راځي که چېرته موږ تمرکز د افغانستان په میرمنو باندې وکړو کېدای شي هلته بیا موقع ورته دومره ډېره زیاته برابره نه وي. هغه امکانات ډېر کم دي خو بیا په اروپا کې زه فکر کوم دغه امکانات موږ میرمنو ته شته دي همدې په خاطر باندې کولای شو چې د دې نه بیا بهتره ګټه پورته
ش. تاسو د افغان ښځو خبره وکړه په افغانستان کې د نن تاسو په نظر باندې هغه کوم ننګونې د چا افغان ښځو سره مخامخ دي د سوداګرۍ په برخه کې؟
زه په کوم اول نن غوونه خام دا چې متاسفانه میرمن نن راځه غاغ نه لري څو وخت چې میرمن هغه غونه لري امکانات د کار غونه لري یا اجازه د کار غونه لري او دغه د څنګ سره کورنۍ هم ورسره ډیره کمه هغه ملاتړي وي ورسره سر کنده هغه ډیره غټه غټه ستونزې دي چې افغان میرمن سره وخت ورسره مخامخ کیږي او د دې وړې کتوب نه یو افغان میرمن تمیشه د ویشي دي چې بزنس همیشه د نرینه لپاره دی اکثره وخت موږ تاسو ورته وګورئ دا خپل موږ چې د کلیمه چې استفاده کوو بزنسمن موږ تاسو همیشه په دې کې نرینه راځي مګر هم بزنس وومن ډیر کم پکې استفاده کوي دوه خدای کلیمه به خې عامه شوی دا صرف کم نه سر په افغانستان کې په نړۍ کې اکثره وخت موږ وینو د بزنس یا تجارت کې چیرته خبرې پکې کې اکثره وخت موږ زیاتره نران پکې وینو میرمن ډیر کم را مخته کیږي یو جرأت پکې کوي دلیل دا دی چې بزنس د پاره ډیر زیات وخت ورته پکار دی او د غیر څنګ سره زبر کوم چې ځنې فیصلې دی په بزنس کې چې باید وشي کله چې ځنې وخت میرمن ورسره ستونزې ولري او زګیا هم د خبره کوم چې میرمن ډیر کوي میرمن د اکثره وخت چې میرمن به پورته شي وی دی او بزنس یې کړای دی او کوشش یې کړای دی چې چون تلاس واچوي د نړۍ نو نه دوی زیاتره موفق دي او هغه شرکت په ډیر ښه شکل باندې بولای دی مخته
غواړي چې سوداګری راو باسي او د تشبوس په برخه کې فعالیت وکړي ستاس په نظر باندې هغه کوم تیر وطن دي چې دوی باید ونکړي او یو کامیاب بزنس راو باسي
ګورې چې فکر کوم چې غټه فیصله او یو ډېر غټ ریسکونه کوم خطر چې یو بزنسمن یو میرمن ورسره مخامخ کیږي زه فکر کوم چې هغه زیاتره وخت دی چې ډېر غټ غټ فکرونه زموږ تاسو فکر ته راځي چې هغه ډېر ښه خبره ده خو دغه د پاره زه فکر کوم چې په دې د ټیټه ساتنې باندې څو زیاتره وخت کوشش وکړي چې پایل ونه وکړي د دې نه چې ډېر غټ غټ ګامونه واخلي یا ډېر غټ پیسې په یوه څه کې ډېر زر باندې کریټر څو یی چې مطمئن نیوی چې دا بزنس آیا صحیح توګه باندې زمخته بولای شم کینی شم بولای او دغه څنګه زما په نظر سره چې په نن ورځ موږ تاسو وینئ چې هر څوک یو بل چې بزنس ګوري او هغه کوشش کوي چې کاپی کړي د کاپی نه ځان را بیرون کوي کوشش وکړي چې د دې په ځای باندې یو بل څوک کاپی کړي خو دا چې دغه تجربه نه استفاده وشي چې آیا هغه کس چې د بزنس چې په خود راولای دی کوم ستونزه سره مخامخ شي ویدی دا کسان کومې هغه نسبت چې وی کوي یا کوم معلومات چې وی ورکوي کولای شي چې دغه نه به تر استفاده وکړي نو زیاتره وخت وینم چې ډیر خلک دي هغه ویزه ډیر کمی پیسې ورسره وی چې زه د غټ بزنس جوړاوم نو هغه دې په خاطر باندې چې ډیر غټ بزنس په فکر کې شي هغه ډیر کمی پیسې په ډیر کم وده باندې هغه د لاس ورکړي او بیا ډیر په خیمانه وی چې ولې هغه ځنې فیصلې کوي نو زه فکر کوم چې ته د چاسرا پیسې ډیر کمی وی دې کام شونه شروع وکړي تر څو ورو ورو وشي خپل ځان پورته کړي دې نه چې په قرضونو کې خپل ځان ډوب کړي مو لیدلې دي چې اکثره خلک د نورو خلکو نه قرضونه اخلي بیا بزنس هم صحیح مختران شي د قرضونو پوري وي او بزنس هم صحیح مختلی وي تللی په دغه څو خبرې دي چې زغورم شغه کسان چې واقعیت غواړي چې بزنس وکړي د چانه قرض ما اخلي یا چې تر پیږي چې بزنس هم نه وای دی او د غیر چانس را کوشش وکړي تر خپل بزنس په اړه باندې زیاتره معلومات ولري هغه کسان چې دغه بزنس مخته دی دغهونه معلومات واخلیا او د کوم کسټمر چې تاسو غواړئ چې له توجه ورته ورکه یا چغوري چې وې ساس نه خرید وکړي دغه پکره باندې زیاتره معلومات را پیدا کړی د نن ورځ د قوانینو د مغه مملکت کې چیرته اوسېږي دغه مملکت په قوانینو باندې ځان سم سي پوي کې چې تاکسونه څومره دي څومره مصرف هم دی څومره پیسې به تاسو دولت ته ورکړی او څومره قیمت دی چې تاسو یو کارګر کارت نیسئ نو دا شایان دي چې مصرفون خپل مصرف دی په نظر کې ونیسي تر څو وشي چې یو موافقه یا یو کامیاب شرکت یا بزنس را پای
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی رادیو چلی رویش ساتا.
جہان میں پروا لاس کے لاس لارا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پل پل روانیم
غگم بام بام غگم